سلامونه ورځ په خیر. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. دا خبری ټولګه لما فرشتي صحاک سره ورې پیل کوو. په خبرونو د طالبانو رهبر په یو نوې فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تفسیري حق نه لري. بختر خبر آژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکی د څرګندونو او نشراتو حق نه لري. د طالبانو مشر همداراز خپل ویاندویانو ته امر کړی چې د خپل حکومت پر تګلارو فعالیتونو او لاسترانونو تبصری وکړي او په هغه ټولونیزو او سیاسي مسایلو تبصری ونه کړي چې د طالبانو تګلاره یې په اړه څرګند نه وي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو ډلو او رسنیو او ژورنالستانو لخوا د بیان د ازادۍ څخه په جدي سرغړونو او د اطلاعاتو په بهیر کې په محدودیتونو تورن کړي دي. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر آبی دروازې ته چیرمه د 2020 کال د اگست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوې اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیری او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي دي. جنرال کانت مګنزي چې هغه وخت د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندان وو تر هغه حمله وروسته د لومړنۍ معلوماتو لمخې ویلی وو دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر آبی دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 10 تنو ښځو یو ډله فارغه شوې ده. د یو ان ایچ سی آر افغانستان څنګه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ د روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایر شوی. د بیان په اساس مجموعا په کندهار، زابل، اروزګان او نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 200 خزی برخمنیږي. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیر شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیلو سیمه کې 30 کسان له مسافر وړونکو بسونو ښکته او وژلې دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسؤول ایوب اچکزی رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لږ تر لږه 10 موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړي روغتون ته وروړل شوي دي. پولیسو وژل شوي د پنجاب اوسیدونکو یاد کړي. په بلوچستان ایالت کې د داسې مرګونو بریدونو پړه پر بلوچ بیلتون پالو وسلوالو ورچول کیږي. بلوچ بیلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې د موسی خیلو پیښې ته له اشارې پرته ادا کړی چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې د پاکستان د پوځ پر یو کمپ برید کړی. دې ډلې ادا کړی چې په یاد برید کې 138 پاکستانی پوځیان وژل دي. بلوچ لیبریشن آرمی همدارنګه ویلي چې بریدګرو یې د 12 ساعتونو لپاره د دې پوځي اډې کنټرول په لاس کې درلود. د پاکستان پوځ د دې ادا الله هم څه نه دی ویلي. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمېن کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف خاروال په خپل ټلګرام کې ویلي چې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوی دي. دوشنبه سهار چې خلک کارونو ته روان وو د ډرون بریدونو په اړه یې خبرداري ورکړی وو. اوکراینی چارواکو هم ویلي لږ تر لږه 10 روسی ډرون یې تعقیب او شنډ کړی دي. د کیف د ځینو سیمو اوبه او برېښنا هم بنده شوې ده. اخو روسی چارواکو ویلي د ساراتوف ښار په سیمه هستوګنه سیمه د اوکراینی ډرون برید شوی دی. د ساراتوف قومندان رومن باسوګین ویلي یو ښځه یې سخته ژوبله شوې او روغتون ته یې رسولې ده. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. وړاندې به په خبرونه کې راپورونه درته وړاندې شي. افغان میرمنو له نړیوالو غوښتي چې د طالبانو حکومت نوی قانون چې په کې څه لا نورې هم محدودې شوې دي وارزوي.
کلس کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي که شل کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي. زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
د چمن پر لټوال وای کا د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزه شرط ونخلی نو دوی به د بلوچستان یو شمیر مهم سړکونه او لارې هم بند کړي.
کار پرسو بجې زایتي نه باخته نه باخچستا نه یو کار نه یو روزګار ستا او د دا ټول شام پر دی ولس باندې بند کله وې تیم برس دا په یو ملک سیوی دی.
وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم ستاملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی خبرونه ته ورزو. د راپورونو برخه ته په افغانستان کې د خوانځیو او پوهنتونونو یو شمیر پخوانی زده کوونکي او د زده کړو د برخه ځینې فعالان وایي د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له سرګندونو ښکاري چې طالبان به هیڅ کله نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړي. دوی وایي دغه لوړ پوړی طالب چارواکي تازه څرګندونې د خوانځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په اړه ناهیلي کوونکي دي. په افغانستان کې د طالب افغانستان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم پرون یک شنبه په کابل کې په یوې غونډې کې ویلي چې د خزینه او زده کړو په اړه د علما او څېړنې روانې دي. په دې اړه زموږ همکار تفصیلي راپور چمتو کړی تاسو یې واورئ.
د خوځو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې د خوانځیو او پوهنتونونو یو شمیر زده کوونکي وایي دا ډول څرګندونې ناهیلي کوونکي دي. د ننګرهار پوهنتون یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړو د بیا پیلېدو په اړه ناهیلي شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که لس کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي که شل کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسي.
پښتانه پوپلزی چې په کندهار کې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي ووایي که د ښوونځي دروازه یې پر مخ نه وای تړل شوې اوس به د پوهنتون په دویم کال کې وای. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درسونه مې شروع وای ځکه درسونه مې ټول نیمګړې پاتې شو نو مکتب خلاص کړې نو پوهنتون خلاص کړې. ما په دې اړه داسې وړاندیز دی چې باید مکتبونه لاس ځکه دا د ټولو نجونو حق دی تعلیم د ټولو نجونو حق دی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د لاسته راوړنو د تشریح پروګرام په لړ کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د نجونو لوړې زده کړې حساسه مسله ده، ډېر اړخونه لري او په اړه یې پرېکړه په څو اونیو یا میاشتو کې نشي کېدای. هغه ویلي دا هم په ډاډ نشي ویلی چې هرومرو به د زده کړو اجازه ورکول کېږي او که نه. وایي د علماو څېړنې روانې دي که په څېړنو کې دا ثابته شوه چې په دې ډول د ښځو زده کړې جایزې دي دا باور دی چې بیا به هغه جواز پیدا کوي، خو که تحقیقات دا و چې دا د ماتل وي او نه دي وي نو همداسې به ماتل پاتې وي. که څه هم دغه طالب چارواکي ویلي چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري نو شونې ده چې ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو دینی عالم عبدالصبور عباسی وایي په اسلامي شریعت کې د ښځو پر زده کړو بندیز نشته. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جنکیو یا د ښځو په تعلیم باندې شریعت پابندي نه ده لګولې. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم مروج تعلیم و هغه ښځو زده کو همدغه شان خط کتابت خپل نبی صلی الله علیه وسلم یوې ښځې ته ویلي چې زما د بیبي یعنی حفصې بیبي ته ته خط وښیه چې هغه زده کړو.
د زده کړو د برخې فعالان هم نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت په بېلابېلو بې ځایه پلمو د ښځو او نجونو د زده کړو مخه نیسي. د زده کړو د برخې فعال عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې طالبان به هیڅکله د نجونو زده کړو ته اجازه ورنکړي.
یعنی هر شی حلال دی تر هغه وخت پورې چې دغه د ممانعت دپاره کوم هغه دلیل راغلی وي. نو اوس د دې په جای کې د لوړو زده کړو وزارت د علماو نه د نجونو د تعلیم په هکله د فقه د حنفي فقه د مز نه دلیل غواړي جواز دلیل هغوی ته دا پکار ده چې دوی چې ممانعت کوي منع کوي نجونو نه پرېږدي چې مکتبونو پوهنتونونه لاړ شي هغوی ته پکار ده چې د منع او د عدم جواز دلیل وړاندې کړي. یعنی هغه هر هغه څوک د اسلامي فقه د الف بی او الف بی تی نه بلدي هغه سره بلدي اشنایي لري په دې خبره باندې پوهېږي او سر یې خلاص.
که څه هم طالب چارواکو په کراتو د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه بېلابېلې څرګندونې کړي خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دا څرګندونې چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي نو ممکن د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي ښایي په خپل ډول کې لومړنۍ وي. تر دې وړاندې په کور دننه او بهر ځینو دینی عالمانو د اسلامي همکاریو سازمان او یو شمیر اسلامي هیوادونو له طالبانو په پرله پسې ډول غوښتي چې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو کولی شئ موږ راپورونه په ازادي رادیو ویب پاڼه کې هم ولولئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف نوی قانون توشیح کړ چې پکې په ښځو لا نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. فیروزی عزیزی په دې اړه تفصیلي راپور جوړ کړی، تاسو واورئ.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیت ویلي زربه له نورو متخصصینو سره په ګډه د دې قانون ارزونه پیل کړي. بینیت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته سفر کول منع شوی، پرون یې په دې اړه په خپل ایکس پاڼه په یو لنډ بیان کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشر روزا اوتنبای و له دریزه هر کلای کړای دی. اوتنبای و ویلی و د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکو لپاره یو ځورونکی لیدلو رای دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او نترګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواخي او توقیف کړي. په همدې حال کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر حاجه لحبیب ویلی له دې قانونه د طالبانو هدف له ټولنې د ښځو وستل دي. نوموړی د اگست په 14مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغان ښځو غږ او ځای باید پیاوړی سي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم ورته خبره لیکلی او ویلی دي چې استرالیا د طالبانو د قانون غندي. له دې وړاندې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه قانون غندلی او د ښځو او نجونو د خاموشه کولو یوه بله هڅه یې بللې وه. د بالیوډ مشهورې فلمي ستوري انجلینا جولی د دغه قانون په خبرګون کې ویلي چې طالبان یوه ډارنه او ځپونکې ډله ده. نوموړی په خپل انستاګرام په یو بیان کې لیکلی چې هغه سیستم چې ښځو ته کتل، د ښځو غږ او د ښځو ځواک په کې جرم ګڼل کیږي، ډاران او ځپونکی دی. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي ویلي دغه قانون پلي کول د افغانانو غوښتنه ده او نړیوال دی په دې اړه له نیوکو ډډه وکړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون نن دوشنبه د نوموړي له قوله لیکلي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر الهي حکم دی او ټوله په تطبیق مکلف دي. په کور دننه هم د بیلابیلو لوریو سیاسي څیرو او د مترزو ښځو له لوري دا قانون غندل شوی او دا یې د افغان میرمنو پر وړاندې د محدودیت بله هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ او پر طالبانو د فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د ازادۍ فانوس ډلې یوې غړې لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ما از شما میخواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین.
موکل تاسو یعنی نړیوالو غواړو چې د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د تاسو فوري او پریکنده اقدامات به له افغان ښځو ملاتړ وکړي او د تاسو ژر تر ژره پاملرنه کولی شي د افغان ښځو د ځان د ژغورنې او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لامل وګرځي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیواله نظما دا غوښتنه ده چې د افغانستان د ښځو نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې دي په ډېرې بد وضعیت کې دي.
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او 15 مادې لري د روانې اګست په 21مه اعلان کړل شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مې مادې په بل باندې کې د ښځو غږ هم عورت بلل شوی دی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه او د قران کریم قرائت وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د بودیجې د ډیر کمښت له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمنې شي. ډبلیو ایف پی نن دوشنبه د اګست 26مه پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي د مرستو د کمېدو له امله تر ټولو لوی زیان افغانو ښځو او ماشومانو ته رسیږي. په دې اړه به د ابدي سپوږمۍ راپور درته وړاندې کړو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي لیو میلیون زیاتې افغان میندې او ماشومان د بودیجې د سخت کمښت له امله د حیاتي تغذیه په برخه کې د سازمان مرستې له لاسه ورکوي. WFP د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو او پیغام په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او د بیړنیو مرستو پرته به دا وضعیت لا ستونزمن شي. یاد سازمان وایي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو ستر زیان د دغه هیواد میرمنو ته رسیږي چې له محدودو امکاناتو او اسانتیاوو سره ژوند کوي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ او ښځې چې خپله یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د مناسبې تغذیې په برخه کې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز یو اوسیدونکی چې 2 ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
په دې چې اقتصادي وضعیت می خنه وو منی شو کولای چې ځان ته خپام وکړم. زما لومړی ماشوم خوارځواکی شوی او بیا زما دویم ماشوم هم خوارځواکی شو. زه ورته سمه نشم رسیدلی. زما 2 ماشومان چې 1 کلن دی او بل 4 کلن خوارځواکی دي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP شاوخوا 2 میاشتې وړاندې ویلي وو چې دغه اداره کولی شي په افغانستان کې له هرو 3 خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې 1 ماشوم ته مرستې ورسوي. د WFP د معلوماتو له مخې دغه اداره له 4.2 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې برابروي او 650,000 ماشومان او څه باندې 500,000 میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته دي روغتیایي خدمات او خواړه برابروي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF شپږ اونۍ وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ اصلي لامل بېوزلي او فقر دی او هغه میندې چې د تغذیه له نشتوالي سره مخ دي پوره شیدې نسي تولیدولی چې پر ماشومانو یې ناوړه اغېز کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې چې 2 اونۍ وړاندې خبرې کړي د افغانستان 40% خلک بېوزلي دي او له دې ډلې 2.5 میلیونه او 400,000 خلک یې د خوړو خوندیتوب نه لري. د یادونه وړ ده چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو محدودونکی سیاست په 3 کلونو کې په افغانستان کې د بشري او پرمختیایي هڅو لپاره د نړیوالو ملاتړ د پام وړ کم کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ کلاس ادي رادیو ناوړی. په ایران کې د جلاوطن افغان خبریالانو فدراسیون له ایران د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر درولو غوښتنه کړې ده. دغه فدراسیون وایي په ایران کې د ولسمشریزو ټاکنو او په خبره یې د کډوالو د خپلو له زور اخیستو وروسته په ورځنۍ توګه له 5000 تر 3000 کډوال افغانستان ته ستنېږي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوښ شي.
د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران کې د افغان کډوالو د ځورولو او په دې اړه د اندېښنو په دوام په ایران کې د جلاوطن افغان خبریالانو فدراسیون د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر درولو غوښتنه وکړه. دغه فدراسیون پرون یکشنبه د اګست په 25مه په یوه اعتراضي غونډه کې ویلي چې په ایران کې له ولسمشریزو ټاکنو او د دوی په خبره په دې هیواد کې د کډوالو د ځپنې تر زیاتېدو وروسته د رسنیو د راپورونو له مخې په منځني ډول د ورځې له 5000 اتوزرو کډوال وستل کیږي. په ایران کې مشت یو افغان خبریال او مترز محمد رجا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
خواستیم چې جلوی روند اخراج اجباری افراد
منګلم لا تړکون کو او کډوال منون کو هیوادونو دا هم وختل چې د کډوالو د پناه غوښتنې بهیر دی ژر تر ژره وڅاري. د دې لپاره چې کله ګواخ سره مخ کسان له ایران وېستل شي په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، خای ونیول شي، زندانی او شکنجه شي. دا په جلاوطنۍ کې د خبریالانو د فدراسیون د ټولو غړو او زموږ اندېښنه وه چې مطرح مو کړه. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ انساني غوښتنو ته رسیدنه وشي.
په ایران کې وی بلې اعتراض کوونکي او افغان خبریالې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي رادیو ته وویل:
در 3 سال اخیر مهاجران افغان به خصوص خبرنگارها
په 3 کلونو کې افغان کډوال په ځانګړي ډول خبریالان د طالبانو له ویرې اړ شول چې ایران ته پناه راوړي. دلته وضعیت ښه نه دی. د ایران دولت باید د افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د نورو هیوادونو په شان دي ورته د لنډمهالې پناه ورکونې او اقامې زمینه برابره کړي. خو برعکس نن کډوال او خبریالان بیرته افغانستان ته استول کیږي.
په ایران کې د جلاوطن افغان خبریالانو فدراسیون همدارنګه د ایران د پولیساتو ځواکونو د خبر پاڼې په حواله ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې شاوخوا شپږ پنځوس زره افغان کډوال له ایران ایستل سوي دي. دا فدراسیون زیاتوي د ایران حکومت د بې اسنادو افغان کډوالو په ګډون د ایراني چارواکو د څرګندونو برخلاف اسناد لرونکي افغان کډوال هم له خپلې خاورې ویستلي دي. په ایران کې یو شمېر میشت افغانان او ایستل سوي کډوال هم ورته ادا مطرح کوي. یو افغان کډوال سید احمد ادا کوي چې د کډوالۍ د قانوني اسنادو د لرلو سربیره د ایراني پولیسو لخوا له نیول کېدو وروسته شړل سوی دی.
قضیه داسې ده چې د کراچ ښار په البرز سیمه کې په ډېر وحشتناک او خطرناکه توګه کډوال نیسي. له بده مرغه د ایران پولیس هغه کسان چې زما په شان پاسپورت هم لري کمپ ته انتقالوي، ورسره بد چلند کوي، پاسپورت او ویزا اصلا دوی ته هیڅ اعتبار نه لري.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو او نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالېدو له زیاتېدو وروسته له دغو هیوادونو یې د بیرته او جبري ستنونې څپه هم شدیده سوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د یکشنبه په ورځ د اګست په پنځه ویشتمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې پنځه سوه شپږ ویشت زره افغان کډوال له ایرانه او لسګونه زره نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. دغې ادارې زیاته کړې چې له نږدې څلور سوه شپاړس زره ستانه سویو کډوالو ملاتړ کړی او په ټکو یې دوی په دې برخه کې نورې بودیجې ته هم اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د چمن پرلتوالو د پاکستان د بلوچستان ایالت د مهمو سړکونو او لارو د بندیدو خبرداري ورکړي. په دې اړه د سیمه نز مونږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
په چمن کې د ځای خلکو او کارګرو لخوا پیل شوی پرلت چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې د شر په ضد روان دي، مسؤلینو یې خبرداری ورکړی که غوښتنې یې ونه منل سي نو دوی به د بلوچستان یو شمیر مهم سړکونه او لارې د ترافیکو پر مخ وتړي. د پرلت یو ځایي مسؤل او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی وایي د پاکستان حکومت باید له دوی سره کړې ژمنه پوره کړي. د ده په خبره د پاکستان د حکومت چارواکو وعده کړې وه چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناخت کارت د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو دغه ژمنه لا هم عملي سوې نه ده. د منډولی په وینا د پاسپورت او ویزې شرط د هغو کسانو لپاره ډېر ستونزمن دی چې د خپلې ورځنۍ مزدورۍ لپاره اړ دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ وکړي.
سخت قدمونه اخو دي، د کوچي ریپورت روډ به بندېږي، سیاد کلا سپلا به بندېږي، د کراچي روډ به بندېږي. ولې دا خلک چې دي دا زور لري بدماشان دي، دا د مظلوم پر سر باندې چټک راشي. یو کار پرسو به دي ځای کې نه باغسته نه باغچه ستا، نه یو کار نه یو روزګار ستا، او د دا ټول شام پر دې ولس باندې بند کله وي تی مړسي. دا په یو ملک کې سوي دي، په یو قانون کې سوي دي. د پاکستان په قانون کې ستان نسته، په شریعت کې ستیا نسته.
د چمن پرلت شاوخوا یولس میاشتې وړاندې پیل سو، خو تیره جولای میاشت هغه مهال په موقت ډول پای ته ورسید کله چې د پاکستان حکومت له پرلتوالو سره ژمنه وکړه چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به د پاسپورت او ویزې شرط له منځه وړي. د پرلت د مسؤلینو په وینا دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې. د پرلت مسؤل صادق خان اڅکزی وایي پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط د پولې دواړو غاړو ته میش خلک او کاروباریان له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پر مخ بل خور مور جاری پاسما کې زمر رښتې د افغانستان سره تړلې دي. زمر د خوندو د مندو تکلیف دی چې مر جو د بلې درې او پاتیه سره سکرلای ورکرلای.
صادق خان اڅکزی د غراز د پښتونخوا له ځایي ګوندی او ملتپال مشرانو غوښتنه وکړه چې د پرلتوالو د غوښتنو ملاتړ وکړي.
ولی سره دستو گریبان سو بی اتفاقی پا مشکی ولی کوچ وکی بیانن هم دا خبر مشکو چی دا بادر پر لار بندی پا دیتا گورا تکی چی هر جماعت مشتر تاون کهی پر لک پر شو پر لسو اگا جماعت مچهی مشدوم رکم زوریو.
د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د پرلتوالو پر تازه خبرداري خبرګون نه دی شو دلی. د چمن سپین بولدک دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریزه او د تګ راتګ لار ده. د دې لارې تړل کېدو او د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونو د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد هم اغیز کړی.
د بریتانیا چاپ ټلیګراف رسپانې په تازه راپور کې ویلي چې افغانان په ځانګړې توګه ماشومان په زیات اندازه په وینه کې د سرب د موجودیت له ګواښ سره مخامخ دي. د رسپانې په افغانستان کې د جوړیدونکو دیګ بخارونو او د ګواښ په اړه څېړنه کړې او ویلي دي چې دغه دیګي چې له المونیم جوړیږي کارونه یې په وینه کې د سرب د موجودیت لامل دی. په دې اړه د بدې سپوږمۍ راپور ته غوږ شئ.
د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په یو نوي راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو یاد کړی چې د سرب تر ټولو لوی ګواښ سره مخ دی. هغه ماده چې د دې ورځپاڼې په ټکو د بخار په دیګیو کې د پخو شویو خوړو له لارې د انسان په ځانګړې توګه د ماشومانو بدن ته لار مومي. ټلیګراف ورځپاڼې د ازادي راډیو د ځینو رپورټونو په حواله چې د بخار د دیګیو د جوړېدو په څرنګوالي جوړ شوي لیکلي چې په افغانستان کې د بخار دیګي او المونیمي لوهو ډېره کارونه د دغې ستونزې اصلي لاملونه دي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ماشومانو د وینې د سربو منځنۍ کچه د هند په پرتله درې برابره او د چین په پرتله پنځه برابره لوړه ده. په راپور کې زیاته شوې چې د ژر پخلي په موخه د بخار دیګي د المونیمي ژړو لوښو څخه جوړیږي او د لوښو کې د خوړو په پخولو سره سرب په ډېره اسانۍ د انسان بدن ته ننوځي او ورسره انسان مسمومیږي. تر دې مخکې څېړونکو په امریکا کې د افغان کډوالو ماشومانو په وینه کې د سربو لوړه کچه موندلې وه. د 2022 کال له څېړنو وروسته د واشنگټن ایالت د ټیټ خوندیتوب له امله د ټولو المونیمي بخار دیګیو کارونه کمه کړه. د دې راپور له خپرېدو وروسته د امریکا په څو نورو ایالتونو کې هم د روغتیايي مشورو له ورکړې وروسته په افغانستان کې د جوړو شویو بخار دیګیو د ګواښ په اړه خبرداری ورکړل شو. په افغانستان کې د المونیمي لوښو او د بخار دیګیو کارونه ډېره دود ده او ډېری کورنۍ د ژر پخلي لپاره دغه دیګي کاروي او داسې کورنۍ پکې په ډېره سختۍ پیدا شي چې د بخار دیګي ونه لري. د دوی ډېری په دې نه پوهېږي چې سرب ډېره یوه مضره ماده ده. د دې امکانات شته چې د بخار دیګیو له لارې بدن ته ننوځي. په همدې حال کې د کابل اوسیدونکو سمیې ازادي راډیو ته وویل
ما سال هاست کې از این استفاده میکنیم که وخت کې می باشه کار آدم آسانتر میشه.
کلونه کېږي چې موږ په دیګ بخار کې خواړه پخوو. خواړه ډېر زر پخوي. د زیانونو په اړه یې معلومات نه لرو، فقط یو او دوه ځلې یې چاودنه کړې. خو د خدای فضل و څوک د دیګ بخار سره خوا کې نه و، چا ته زیان نه و رسېدلی.
د هرات اوسیدونکو عزیتا چې د درې ماشومانو مور ده هم ازادي راډیو ته وویل چې د بخار د دیګیو له زیانونو خبره نه ده.
زه په کور کې د پخلي لپاره دیګ بخار کاروم. خواړه ډېر زر پخوي، ګاز لږ مصرفوي. د کوم زیان په اړه معلومات نه لرم.
په همدې حال کې د روغتیا د برخې متخصص ډاکټر بسم الله شمیوال ازادي راډیو ته وویل چې سرب د هوا، خوړو او د سینګار د توکو له لارې د انسان بدن ته داخليږي او د انسان پر روغتیا ډېره ناوړه اغیزه کوي.
عوارض از دیدن از اطفال میتونه که سبب مشکلات در حافظهشان
په ماشومانو کې سربخی د حافظه ستونزې پیدا کړي او په لویانو کې د وینې د فشار لامل کیږي او په وینه کې د سرب زیاتوالی په امیندوارو ښځو کې د جنین د ضایع کېدو کچه پورته کوي.
نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې د دې په اړه چې د بخار د دیګیو له لارې سرب د انسان بدن ته ننوځي کومه څېړنه نه ده شوې، خو د المونیمي لوښو چې سرب لري ښایي بدن ته د سرب د داخلېدو لامل وګرځي. هغه وایي چې په فرانسه کې د شویو څېړنو له مخې سرب آن د آرایشي موادو چې په ترکیب کې سرب کارېدلی وي هم امکانات شته چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي او بدن ته ګواښ پېښ کړي. هڅه مو وکړه چې د بخار د دیګیو د جوړونې له ځینو شرکتونو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بخار د دیګیو د جوړولو څو فابریکې موجودې دي چې له دوی دوه راشکو بابا او افغان غازان آن له هېواده بهر هم نړیوال خرڅلاو لري.
وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې بحث درته لرو، خو د غینه مخکې لنډ خبرونه. د طالبانو رهبر په یو نوي فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تفسیر حق نه لري. بختر خبری اجانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکی د څرګندونې او نشراتو حق نه لري. نن د کابل په هوایي ډګر کې د مرګونی بریت درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 کال د اگست میاشتې د 16 نیټې بریت کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه بریت مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې یې 43 امریکایي سرتېري او لږ تر لږه 100 ایبیا افغانان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 10 تنو ښځو په یو ډله فارغه شوې ده. د یو ان ایچ سی آر افغانستان څنګه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوې ده. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمینه کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف ښاروال په خپل ټلګرام کې ویلي چې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. دوشنبه سهار چې خلک قانون ته روان وو، د ډرون بریدونو په اړه یې خبرداری ورکړی. اوکراینی چارواکو ویلي لږ تر لږه لس روسي ډرون یې تعقیب او شنډ کړي دي. او د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیر شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیلو سیمه کې درویش کسان له مسافر اوړونکي بسونو څخه ښکته کړي او وژلې دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسؤل ایوب اچکزای رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لږ تر لږه لس موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روغتون ته وروړل شوي دي او پولیسو وژل شوي د پنجاب اوسیدونکي یاد کړي دي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پنځه دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید درې کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي. دغه برید د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په 16 نیټه کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان وو. هغه وخت اوازه وه چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 100 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په دریو کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستي مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د چاودنې مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق له لارې ډېره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د باس میلمانه دی شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي سوی وو. دواړه میلمنو تر شرغلاست وایم په پیل کې میاخیل صاحب تاسو ترزو دایشتل په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د سستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
داعش یا نور توریستی ډلې افراطی ډلې د دې هدف هم دا دی چې هغه وو داسې یو حمله وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دی وو ان د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی وو کولای شي او زیاتره د دغه حملو تلفات چې دی په خارونه کې کوي یا دغه میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم دروبار زیات په هغه وخت کې وشو نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغه زیات نه تلفات رامنځته کوي او هغه پکې وژل کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې وانه هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت پور کړي او داسې حمله وکړي.
ډېر مننه سمسور صاحب. تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي شوې د سترګو لیدلې حال راته وایئ چې هغه څنګه ورځ وه؟
او بالکل په 2021 شپږم دی اگست ز مرګونه جوړول شوما ټپي شوما د هوایي ډګر تر څیرمه ایویګیټ کې د امغه لامل از تروس پورم صحیح ګرځیدای نه سم فال جمع پاغي ورځ یو انفجار وسو چې گردونه غبار ډیر زیات وو نو زه خپل هم بیوخه شوم هغه حالت کې نور بیرته چې راپوخ شوم یو شل لقی نیم ساعت بعد نو چغه ولې له هرې خوانه ډیر زیات زخمیان وو زه نو زه عمل ته پروت وم نه مشوې کولای چې ولاړ شم په دې ما لاس کې فلسوي ول یما C4 C5 او C6 مری تجربه رسیدلې ولا
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړي روختون ته؟
مالته تقریبا 15 دقیقې یو سات پورې زه پروت وم ډیر خلک ول چلته زخمیان ول کاغه په وخت شف خانه ته روختون ته رسیدلی وای نو هغه با جوړ شوی وای خو متاسفانه چلته ونه سوې کولای چې خلک د مریضان ټپیان ویسي نو د عمل له کبله هلته ډیر زیات خلک شهیدان هم سول او نما زخم لږ څه کم وو شاته په مریو کې لګېدلی وم او ستونه مې ژوبلو نو د امغه له کبله بیا زه زخمی وم خو یو نیم یو ساعت پورې زال د پروت وم بیا بعد لغې زه نور کسان راغلل د امغه منطقې د کلي خلک راغلل یو کس چې دا څه زخمیان ول دی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بلې د سمسور څخه په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نه وو که څنګه؟
بالکل زه هغه کې ایمرجنسی روغتون کې بستر وم یو میاشت څلور ورځې نو هغه دومره وګړه چې ما غټپونه ورته وګنډي او هغه خسي نور د دې امکانات نه ول چې زه بیرته پوره سالمه صحت بیرته لاسته راوړم نو د امغه له کبله زه تر اوسه پورې مشکلات ما په ګرځېدا کې لاسو کې مې ډېر زیات دي یو قدم اوس چې دوه چکه سوي او زه کولای شم چې یو قدم واخلم لاړ شم نو ډېر سخت شوی دا راته ژوند.
بلې سمسور صاحب یې وسم د درملنې امکانات ته ډاکټران څه وایي که دینه وروسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
او بالکل ما دا ډاکټرانو ویلي دي چې دلته هغه پرمختللې ټکنالوژي او دا شیان نشته ده په افغانستان کې څه کولای شي چې هند کې یا نورو پرمختللو هیوادو کې خپله تداوی وکړي نو کېږي امکانات شته دلته په دې چې ما اوس هم دغه چټکې مې او ولي کې مې چری دي نو کاغه دلته افغانستان کې راباسي نو هغه سبي رګونه سره پرې کېږي نو دوی نشي کولای په دې دوی هغه امکانات نه لري او خارج کې کېږي له هیواده بهر.
تاسو اوس هم د درد احساس کوي په غاړه په مری او په ملا کې؟
او ډېر دردونه خو تر اوسه پورې هم شته ده نو کله کله داسې حالت ته ورسېږم چې بیا د درد دوه درې پیشکاري کوم بیا هم تاثیر نه کوي خو بس الله پاک دې صبر ورکوي انسان ته کنه ډېره سخته چې انسان جوړ وي او بیا دې حالت ته ورسېږي.
ډېر مننه سمسور صاحب. تاسو اوس میاخیل صاحب تاسو تر اوسه په ننګرهار کې تاسو د والی په توګه کار کړی دی کلونه کلونه ادارت وایي چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ خپل فعالیتونه څنګه وغځول لکه می راغلل؟
اول خود داعش په خپل هغه الهام چې واغس د عراق او سوریه کې چې کوم داعش را پیدا شول دا غوونه د الهام په اساس باندې د داعش خراسان څنګه د ننګرهار پکوټ ولسوالۍ کې چې د اسلامي او پخواني قومندانو مسلم دوست غیو د اعلان کوو بیا همداسې پراختیا ومندله او بیا د ورغځای سیمینه دغه نورې افراطي ډلې چې وي د طالبانو یا د نورو د پخواني جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل او دوی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دوی نفوذ پیدا کړ او هلته هم چې دوی نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار و انتحار و د خلکو علالول و په بمونو کېنول و نو یو وحشت یې رامنځته کړ نو خلک یعنی ډېر د ولسوالیونه د جلال آباد ښار او دې سیمو ته راغلل البته چې روشکۍ دا خو یو اوږده بیکګراوند لري پته د مثال په تیرو 40-50 کلونو کې دغه افراطي ډلې دا د جهاد په وخت کې یا د روسانو د موجودیت په وخت کې پېښور کې مدرسې جوړې شولې بیا عربان هلته راغلل هلته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول مدرسې وي مختلف عقیدو نورو یعنی ډلې وي سره نو بالاخره دغه ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو تم دا ویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد رواوي او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا د هغې سره معامله او تګ راتګ و تجارت و نور شیان کوي یعنی دا ټول باید ووژل شي او دا جنگ به همدغسې روان وي نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول نو معنا دا ده چې اگر چې وروسته بیا دا یعنی ثابته شوله چې د دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق د سوری سره ډیر کم وو او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلود ځکه چې کله نګرار کې ز والی شولم په 2019 کې او بیا داعش سقوط وکړ د چین په ولسوالیو کې او په نورو ولسوالیو کې د نګرار نو کسان چې موږ ولدونی ول دلته نو د بهرانیانو تعداد پکې کم وو خو اما موجود وو چې هغه د سوری او د پاکستان او هند او ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو البته بعضی کسان داسې هم شوي دي چې د استخباراتي کړۍ وو د سیمې او د ملکونو هم خپل نفر دی وتر لیږل چې د دې په داخل کې نفوذ وکړي نو د دې دغه تکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره اما کله چې دغه وحشت شروع ک نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دې سره کم شو یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمونو چې وټلل هغه دې سره یو ځکه د البته یو بل مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمينه مساعده کړله چې دیو نفوذ پیدا کړي څوک طالبان شو څوک داعش ته لاړل یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویه کول نو دغه نفوذ د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو
ډېر مننه سمسور صاحب اوس هم وخت نا وخت په افغانستان کې چاودنې کېږي ستاسو په څېر ځوانانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي کله چې تاسو د دغه سي واقعو په اړه خبرونه اوري څه احساس کوي یا څه احساس تاسو پیدا کېږي
چې کله دا خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې دريږي هغه چې هغه مشکلات هغه به وسی چې زه کله ژوبلم او نسو پاتې دلی
بله بیا په ځینې موارد کې تاسو هم دغه کسانو سره ګوري چې په دغه واقعو کې ټاپین سي وي دي تر خپل وسه پوري دوی ته څومره ډاډ ورکوي څومره د همکاري لاس ورغځوي
ډیر ملګری مو دي ډیر دوستان مو دي چې ژوبل سوي دي لاسونه له لاس ورکړي خپل بهتا جوړ دي خو ګرځېدای نه سي په ویلچر کې ګرځي نو هغه ته ډاډ نه ورکو زه شکر د ژوندې استا د مور پلاس سرګې در باندې لګيږي نو دا څه مو چې لوس کیږي ډاډ نه ورکو
ډیر مننه میاخیل صاحب د دایښ وسلوولو په اړه تاسو مخ کې ځینو موارد ته اشاره وکړه دوی ولې زیات تاو تاریخ جن عمل تر سره کوي هاته د ملکانو په وړاندې چې تاسو ول شي دوی په ځینې مواردو کې خلک پر بمونو کې نه ولې دي ولې د دوی د عمل دومره ډیر تاریخ جن دي
خو ما فرض وکړ چې دوی خو دلته د نفوذ په خاطر په دین دی راغلي چې دوی کوم خدمت خلکو ته کوي یا نور اداري جوړي یا په نورو مبارزه په شکل باندې چې په وګد وخت کې اندي او څو واړي رامنځته کی دی وای چې موږ جهاد دی او جهاد به تر یو ملک قیامت ان تکفیری ډله ده دی وو دا به روان وي. نو په دې کې همدغه قتل و قتال به روان وي او بالاخره چې مهدي رامنځته شي او دا د دې وغه فلسفه دغسې یو شی دی. نو په دې خاطر باندې دلته دیو لپاره د هغه اصول چې اسلام سره وي د بندیان سره سره رقم برخورد وشي، ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي، انساني حقوق همدا دي، زموږ افغاني کلتور او فرهنګ هم دغه و چې ښځو ته به چا څه نه ویل، ماشومانو ته به چا په جنګونو کې حتی د وطن په جګړو کې هغې به مسؤلیت درلوده، سپین ږیرو به مسؤلیت درلوده. اما دیو دغه مسایل دیو لپاره هېڅ اهمیت نه لري، د دیو همدغه تکتیک دی چې بس د وحشت د لارې او د قتل و قتال د لارې خلک یعنی د ځان تابع وګرځوي او خپل نفوذ اضافه کی سره. نو تکتیکونه چې دی وکړم استعمالوي همدغه دي چې انفجار و انتحار و خودکش حملې هدفي وژنې او دا کوم وحشت چې په ننګرهار کې یعنی تیر شو، نو دا ټول خلکو ته معلوم دی. نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوی دی، ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت ته رال نو ډیر یعنی بد حالت په ننګرهار کې رامنځته شو، ولایت هم تقریبا ننګرهار ښار د سقوط په حالت کې وو. او په دغه وخت کې خو عراق او روس کې په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی و، نو یو الهام د هغه ځای نه او دلته دغه داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا کړ. او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې دی ډیر نفوذ وکړ په هغه وخت کې، ډیر کسان یې جذب کړل، زیاتره ځوانان. نو دا یو لوی دغه و. نو زه فکر کوم چې د دې دغه همدغه تکتیک هم دا شی دی، نه دی کې داسې نه ده چې دی به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت باعث شي، بلکې دی وایي چې نه دغه مادي مسایل دا مهم نه دي، موږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو.
بل میخیل صاحب فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري، دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای. ستاسو باور څه دی چې آیا داعش وسم ستا؟
داعش خو ما تاسو سره وکړ چې یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې دی جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په طور مثال دلته حزب تحریر دی، انصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه و داعش. دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبانو لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نوی، نړیوال مشروعیت نوی، نو دیو د پاره پخپلا د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی، ځکه چې د افغانانو غوښتنې د نظام جوړونه ده، دلته ثبات، اقتصادي رشد ده، دا مسائل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقې هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري. په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي، داعش نور بلوچانو دا مسائل چې کوم یو دی دا د ایرانو دیو لپاره خطر دی، د ازبکستان لپاره هغه کوم ډلې چې دي هغه خپل اهداف لري، شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري. نو زه فکر کوم چې د طالبان لپاره همدغه خپل غیر مشروعیت د نظام چې نه ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري دا ډیر زیات خطر دی، ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټولو غوښتنې دی یعنی عملي کړي او هغه ته مثبت ځواب وایي. نو د طالب لپاره یعنی مستقیما داعش نه، بلکې دغه ټول افراطي وضعیت چې په منطقه کې روان دی ورځ تر ورځې خو تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي، تعلیمي نظام زموږ ګډ وډ شو، اقتصادي فقر شته دی. نو خلکو سم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووزي. دغه مسایل چې دي دا په خپل طالبانو لپاره زیات خطر دی، نظر دی لپاره چې داعش د فکر نه کوم چې مستقیما ډیر خطر وي.
مننه د ازادي راډیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګي برید دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبرې کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او دیار لس امریکایي پوځیان ووژل سول. د دې بحث میلمانه دی شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی دی. د غرض محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه درې کاله مخکې په دې ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوی و. سمسور صاحب، تاسو چې اوسم کله ناکله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینې داسې حادثې راځي چې بیرته هغه حادثه ستاسو ذهن کې راژوندې کوي، هغه به کومې حادثې وي یا کوم لوړ غږ چې تاسو اورئ بیرته مو هغه صحنې ته بیایي؟
او بالکل بالکل، زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا د شو د رقم आवाज راشي، یو دم کله کله د دزو غږ مثلا راشي، دا بعضی کلی کور کې مثلا کوښ دی و چې نور نور به خلک دغه هم کوي، نو د دې نسخ د سي یار راته دریږي، هغه لازم تر بوته راته دریږي.
بیا تاسو څه کوي کله چې دغه یو شوک حالت سره مخامخ کیږي؟
بیا ته کله هغه اول شوک را باندې راسي، نور بیا پسته ور سره کیږم، کوم مشکل نه وي، نه وي د خاص پسته بیا دی کیږم.
خوب مو په دې حالت کې کناب د خوب په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي؟
نه، اوایلو کې څه شو بل څه، ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته، اوس لګ لګ آرام شوایم، خو می شوای دا او نور ډیر خسوی نه ده لاغي حالت نه.
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل؟
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیات وی، هغه حالتونه بس سرګو تر ته بریدل، کله به می چې لوړ غږ وویده نو هغه صحنه به را په یاد شول.
ډیر مننه میاخیل صاحب. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسیون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی له لیکو څخه وباسي. ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي. آیا په طالبانو کې د ننه د داعش د افراطي نظریات ځینې پلویان شته؟
طبیعي خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې دا کومه جګړه چې دیو مخته وړله، نو د دیو شریک سره کار کړی دی، د یو بل په لیکو کې ننوتی دی، د یو بل په تکتیکونو باندې پوهېږي، ځکه تکتیکونه ټول یو رقم و. داعش او طالب او نور څه ګروپونه چې دي، دیو یو قسم د تکتیکونو استفاده کوله چې ماغه انتحار و انفجار و خودکش حملې وي، هدفي وژنې وي په موسساتو یا په نورو یعنی خاورونو کې د مشرانو وژل او دغه، نو دا شیان تکتیکونه ټول د دیو یو، نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهی هم نفوذ کړی دی. نو په دې خاطر باندې صحیح ده چې په غټه سطح باندې به دیو مخه ونیسي، اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخه ونیسي. نو دغه افراطي ډلې یوازې دیوندې ټول سره شریک و کار کړی دی، نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دیو مخه ونیسي. و داسې نشي کېدلی چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي او هغه ونیسي، یا داسې جبهي جګړه وکړي، هغه سې قدرت نه لري. اما دا چې انفرادي کسان د دیو په لیکو کې ځای په ځای شوي دي، یا سره کار کوي یا روابط سره لري، ځکه دغه د جنګ موخه یوازې دینی مسله نه و، دلته اقتصادي مسایل هم و، دلته جنایي ډلې وې، دلته قاچاقبر و، یعنی ټول سره په شریکه کار کوو، اما کریډیټ به بیا یو بل اغسته سره. نو په دې خاطر باندې دلته د منابع و مسله و، ځکه چې دا منابع چې دي حکم لاس ته راوړل، یعنی خپل عاید یې راوړل، نو هغه مختلف و چې هغه معدنونه و، مواد مخدر و، د خلکو نه باج اغستل و، لکه په ننګرهار کې د ډاکټرانو نه، تجارانو نه، ترانسپورټ نه، دې نه بیا معاش دغه اغستل. حتی تقریبا د داعش و دیو دپاره به د میاشت دیو، یعنی هغه ډاکټرانو هغه صحي سکتور د ننګرهار نه به دیو پیسې راټولولې، تقریبا $2,00,000 میاشت اغستل. کله به چې پیسې بیا دیو نه درلودلې، بیا به ورته هدایت کېده چې ورشه پلانی تجارت تهدید کوي، یا د هغې نه پیسې واخله، یا د کوم نور څوک چې امکانات لري، ډاکټران یا نور. نو په دې خاطر باندې دیو په لیکو کې مختلف کسان دي، دغه جنګ په خپله مختلف عوامل لري، نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړلی نه شي، بلکې یو کس، دوه کسه، پنځه کسه په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حملې کوي. همدا علت دی چې دغه حملې اوس هم دوام لري. یعنی تاسې د طالبان د راتګ نه وروسته ولیدل چې داعش مختلفې حملې وکړې، د دې کسانی وژل، شاسر بستر کې د دې یو قومندان چې مهم مالته حمله وشله په غاول حمله کې مولوی احمد الله الته د منځ لاړو. بیا فرزن په دغه کې تاسو ولیدل چې په مزار کې د دې والی دغه شو بدخشان کې په خپل په د خارجان باندې کوم حمله وشولې چینایانو باندې او یا د روسیې سفارت سره وزارت خارجه کې حتی په خپل په داخله وزارت داخله کې نو دغه حملو د پاره یو دوه کسه پنځه کسه دیو یعنی همیشه امکان شته دی او دا مطلق د منځ نه شوړل.
پاتې تاسو په افغانستان کې د نننه د حملو خبره وکړه. یو خو افغانستان کې د نننه د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د حملو خطر دی، یو هم له افغانستان د باندې د داعش ډلې د احتمالي حملو د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي. دا څومره ممکنه ده چې داعش ډلې د افغانستان بهر وکولې سي ځینې حملې پلان کړي؟
خو نو داعش مرکز خو اول په افغانستان کې نه و. تاسو وګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې سعید چې دا اعلان شو، بیا هلمند ته اول هلته اعلان شو، خو د دیو مرکز په ورکزایی کې و، یعنی د ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته دغه و. او بل د داعش مرکز په سوریه او په عراق کې. نو هغه ځای نه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی آسیا هیوادونو نه هلته لاړو، هلته وجنګېدل. او بیا کله چې هلته هغې سقوط وکړه دغه کسان بېرته اروپا او تاجکستان او نورو سیمو ته لاړو. نو یعنې مرکز یې افغانستان نه دی، بلکې مرکز یې دا نوره دنیا ده چې هلته تللی دي او دیو بخپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه چې دی ولري هغې ته په دوام ورکوي. نو لکه مخکې چې ما وویلې د دیو دپاره دا نه ده چې کومه جغرافیه ونیسي او کوم نظام جوړ کړي، خو د دیو هدف همدا دی چې هلته انفجار انتحار لکه تاسو په جرمني کې بله ورځ ولیدل، کسان په چاقو وهل او هلته ادا وکړه چې دا مونږ یعنی داعش دیو دا کار کړی دی. نو داسې حملې به کیږي ځکه چې ډیر کسان د اروپا او آسیا او نورو هیوادونو نه داعش ته تللي، اوس بېرته خپل ملکونو ته تللي او هغه انګیزه ورسره ده. او بل دا ده چې زیاتره دیو د انټرنیټ د لارې کسان جذبوي او همدغه افراطي مسله ده چې دین ورته غلط معرفي کوي او هغې ځوانان دي، ځوانان بې لارې کېږي او دغسې حملې به کوي. په روسیه کې تاسو ولیدل چې دا حمله وشوله، نو دا احتمال شته دی.
بلکې په لنډو کې راته ووایست چې میاخیل صاحب، د طالبانو مخالفې ډلې څومره د داعش لیکو ته ور روانې دي؟ هغه ډلې چې د طالبانو سره بېلابېل اختلافات لري،
یاره زه فکر کوم چې هغې په داسې موقف کې نه دي چې دغسې کسان جذب کی او بیا لاړ شي د طالبانو په مقابل کې سره وجنګېږي.
مننه د 25 دقیقې بحث له میلمنو شاه محمود میاخیل، مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی، د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنه کې ټپي شوی و.
زمانہ